کامگار و صحتمند باشه.
سلامونه و راست بخیر. وقت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحا کما او د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په تازه خبرونو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دې د یو ډیموکراتیک واد پاړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اواري ته پام وکړي او د خزو او انجونو د تعلیم حق ته د لومړی توب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې دغه راز راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو ښه لاره تفاهم دی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب وشو. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواهي اجازه ورنکړي. هغې دا هم وویل چې طالبان باید پرې نږدي چې افغانستان یو وار بیا د نړۍ والې ترهګری په مرکز بدل شي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. روس له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نقل قانون اعلان کړ، څو ساعته وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځوه. په فرمان کې دا شوی چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې فعالیتونو اخته دي چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر شپږمه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزي حکومت اقدام سخت ظالمانه وباله. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوان قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ټی ټی پی هم نن د اکتوبر ومه رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ویلي د خیبر زولې کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له نهمې تر دیارلسمې بریدونه نه کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیسون پر پی ټی ایم د بندیز غندلی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د بندیز پرېکړه دې بیرته واخلي. یاد کمیسون پرون د اکتوبر شپږمه پر خپل رسمي ایکس پاڼه یا ټویټر لیکلی چې پی ټی ایم هیڅ کله له تشدد کار نه دی اخیستلی او د خپلو غوښتنو لپاره په قانوني چوکاټ کې دننه مبارزه کوي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاري د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته یې لیږدولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی و، خو خپله طالبانو تر ډیره د خبریالانو، مدني فعالانو او ساتوالو د نیولو په باب سندي ویلي. د طالبانو در ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړی دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نور ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر پاڼه کې ویل شوي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 1545 میلی مترو ترمنځ وي. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو خبرداري هم ورکړل شوې ده. او په داسې وخت کې چې د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ سیلابونو لږ تر لږه یو کس مړ او نور ګڼ پکې ټپیان شوي دي. په دغه ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو اته د شکورنۍ او د ستنیدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس د طالبانو په کنټرول کې نن دوشنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم لالار یو لس کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لالار دیش د نمروز دی وریخم په لالار شپېته او د هرات د اسلام کلا لالار و د شکورنۍ هیوا ترستنی شوی دی. په خبر کې ندی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه په زور افغانستان ته ستنی شوی دی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تیر ونی ویلی وو یو میاشت کې باندې 230 تر افغانان له ایران او افغانستان ته راستانه شوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای پیرات کې د ورستۍ زلزلې یو کال پوره شو او کورنۍ وس بیرته په خپل پښو درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. قدر من اوریدونکو یو ځل بیا مو د خبری ټول کې ته هرکلی کوم. زمونږ نن خبرونه کې به واوري چې د نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشتمه کلیزه ده.
نه تروریزم د امریکا په مفهوم لمنځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوی ابعاد او نوی اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شوي.
په پاکستان کې یو ځل بیا د افغان مهاجرینو نیول.
تېره ورځ موږ فوټبال کو فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځ تھانے ته موږ نه ویزه غوښته.
او د امناګي برېښنا کوټ کې د خلکو شکایتونه د برېښنا د نه موجودیت لامل
ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډېرو مشکلاتو سره اخته دي. کارونه ټول خراب شوي دي.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سمون خبری ټول کې ته یو ځل بیا هم خراغلی. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا د یرغل درويشتمه کلیزه ده. د ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لومړی واکمنۍ نسکوره شو، افغانستان له بنیاده بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، ملیونونه انجونې خوانځي او تولاړې، د نارینه او ترڅنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نورې. خو دې ټولو لاسته راوړنو ته څه ورپېښ شول؟ ځینې څارونکي په افغانستان کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې روانې ناخوالې په تیره د ښځو او اونجونو پر زده کړو او کار لګیدلې محدودیتونه د هغو پالیسیو پایله ګڼي چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ له پرزیدو وروسته د بوند کانفرنس د پریکړو په نتیجه کې عملی شوې. د موضوع نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د پخوانی شوروي اتحاد له لس کلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړې سخت ستړي کړي وو، لا لس کاله د آرام سانه واخیستې چې امریکایي سرتیری افغانستان ته راورسېدل. د 2000 لومړی کال د اکتوبر په 8مه، د 1380 هجری لمریز کال د تلی یا میزان په 15مه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنی نسکوره کړي، ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو ډډه کوله.
زما په امر د متحده ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړي دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي وو چې نوموړی وروسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و، د دینی عالمانو یوه جرګه راوبلله او له هغوی څخه یې فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري که نه. د جرګې پریکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په 8مه امریکایي B-25 ډوله الوتکې د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامداره ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی و. مخکې لدې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل کړ. له دې سره په پخوانی شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکی پای ته ورسید. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بن کانفرنس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې 12 پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالاتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه و ورکړل شوې. دا کانفرنس په دې هدف جوړ شوی و چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کانفرنس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقت ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي،
او ګټي
خوندې کړم،
خوندې کړم،
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه،
او د لوی خدای جل جلاله
په دې کانفرنس کې په افغانستان کې لبیلا بیلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو د خوندیتوب، انتخاباتو، د بیان د ازادي او د یو دیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له واکمنۍ دورسته د 12 جګړو په ترڅ کې د ځانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شو. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو. رسنۍ آزادې او د بیان آزادی تضمین شو. د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان خوندزیو ته ولاړل. افغانستان خځې سفیران لرلې او تر هر څه مهمه ده چې لنجدې 3 وروسته پارلمان جوړ شو. تر 2008 کال پورې ظاهراً هر څه سم او له جزئي مواردو پرته لوی ستونزې نه لیدل کېدې، خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2008 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هېواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ، چې په نتیجه کې نږدې 15 کاله وروسته امریکایي سرتیری له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوی پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولی. د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوریت نظام ستنې له پایله پر فساد ایښودل شوی وي.
متاسفانه دغه یو میکانیزم جوړ نه کړی شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي. او هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وشو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کانفرنس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدله شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوری نظام ستنې کمزورې کړې. په متحدو ایالاتونو کې لاهم ډېر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو کنه. دا بګرانوي چې د بن کانفرنس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوری نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوځ استخباراتي لوبې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نشي لرې کېدی. ښاغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2مه د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوری پال ګوند کنوانسیون یا لوی غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل.
More than 3/4 of al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
د القاعده شبکې له څلورو درې برخې مهم مشران او همکاران یعنی ول شوی او یا وجل شوی دي. موږ رهبری وکړه، نور را سره یو ځای شو، او اوس امریکا او نړۍ ډیره امن ده.
د امریکا پاوز د 2011 کال په می میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه، او امریکا د سپتمبر د 11 په حملو کې د خپل وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشاره پترڅ کې وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپل هدفونو تر لاسه کولو ته ډیره نږدې شو.
امریکایان همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل اهداف ته ورسېدلو، یعنی دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي وو هغه کسان هم وژل شو، ونیول شو، او ډیری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعدې مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې و دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان اخواته په نښه شول. یو تعداد د دوی په پاکستان کې وژل شول، یو تعداد پاکستانی استخباراتو دغه کسانو نیول او امریکایانو ته په لاس ورکړ.
د پرځېدلې جمهوري حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان لا هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون له شلو ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکی نصرالله ستانکزی وایي پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو، خو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې جګړې نور اړخونه خپل کړل.
په افغانستان باندې د یرغل مسأله د القاعدې د شتون په ارتباط مطرح سوه، او استدلال دا و چې د مشروع دفاع په چوکاټ کې چې د بینالمللي حقوقو یو اصل ده ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي. د دغو اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکې په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوي ابعاد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطحه کې رامنځته شو، چې څکه مثال د داعش شتون ده په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تهدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې.
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پر ځول و چې یوازې دوه میاشتې دوام وکړ. د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان و په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول و، او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله.
تاسو زموږ خګ د ازادي رادیو ناوړی د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د غوړو د لاریونونو پر مهال سلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو د ادارت کړی او ویلې دي چې په لاریونونو کې برخه نه اخیستي، خو د پولیسو له لوري بیا هم ازورول شوې دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا له افغان کډوالو غوښتي چې د پاکستان په کورنۍ او مسایلو کې له کېلتیا دې ډډه وکړي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستیو لاریونونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادا کړې، په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې خو د پولیسو له لوري زورول شوی دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله آزادی رادیو ته وویل
تیر ورځ موږ فوټبال کو فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله، پاکستانی پولیس موږ یو ورو ثانه تا موږ نه ویزا غوښته، موږ ویزا لپاره اپلای کړی خو دلته ویزا لپاره چې اپلای کړي ویزا زر ناراضي نو اپ ویزا ډیر ځان تیریږي سره موږ ډیر خبرې کړې بیا پرې کو دو او مخته اختار راکسه قبل دل مخسر ویزا نه ونه بیا به موږ ریپورت وی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم اوریدل چې مظاهرو کې افغانان نیول دي. زه تقریبا 2 کال شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نه وخت په بیلابیلو پلمو افغانان زوروي، خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیولي او کنه.
لدی وړاندې پرونی یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لارینونو پر مهال یو سلو شل افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لارین کوونکي وربللی او خبریالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند عالمی ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې لخکیلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مه کوي او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دغه دوستان مو چې نیولې دي زما متعقین مزدا د دوی له احساساتونو کار اخیستل شوی ده. دوی باره کې تحقیق وکاندي، دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کاندي او دوی د بیرته راخوسي کاندي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمینه ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړی شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې تر وسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوز نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 240,000 اهدافو بمباري کړي او د راکټونو توغولو زر زیونه یې تخریب کړي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډله بیا وایي چې د اسرائیل پر ځینو برخو یې هم حمله کړي دي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اسرائیل پوز نن ویلی چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهداف بمباري کړي، 40,000 وسمڅې موندلې او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوې د څو شیبو لپاره چوپتیا خپل کړه. د اسرائیل پوز وی د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وشتل سول، خو دغو مراسمو ته ځانوانو وشت. د اسرائیل پوز کال مخکې د حماس د پراخې حملې په جواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نښه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان شوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلې چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تورلس کې شامله کړې، نه سیاسي څنګه. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا د جولای پر 1 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې په 1 کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا 2 مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د هانیا او نصرالله تر وژل کېدو وروسته ایران تیره سیشنبه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل او اسرائیل یې د غچ اخیستلو ګوت څنډنه کړې ده.
نن سهار د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستې دی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکو په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 4:30 بجې د ور تر لګېدو وروسته د 14 خبره ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د ور لګېدو خبر تایید کړی. خو د بې پیلوټ الوتکې د حملې په باب یې څه نه دی ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلی چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بلخوا د روسیې دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلی چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه نن سهار د اوکراین لخوا 1 غول شوي بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اوري. د مناکي برېښنا کوټ چې نږدې 2 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیچ پر سیند پیل شوې وي لا هم د برېښنا د تولید جوګانه دی. د وخت حکومتي چارواکو او د کاپیسا ودانیش شرکت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د 2.1 میگا واټ برېښنا تولیدونکي یاد برېښنا کوټ به 4 کالو کې جوړ کړي. د بازار حکومتي دفترونو سربیره د زرګونه تورتم کورونو رڼا بکړي خو هغه ژمنه لا هم نه ده پوره شوی. برېښنا کوټ ته 9.8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړی شوی وو. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښې چې د سیمې چمتو کړی.
د کونړ مرکز سدآباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د مناګي برېښنا کوټ پورې تړلې ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراز پکې غیر معیاري وسایل لګول شوي چې سر له اوسه یې په زیاتو ځایونو کې ویاله ویجاړه شوې او همي ماشینونه له کاره لوېدلې دي. د سدآباد 2 تنو اوسیدونکو احسان الله ګلرحمن ازادي راډیو ته وویل
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کومه تخنیک ستونزه هم لري چې تر دې دمه لا هم د فعالیت کم ترک نه لیدل کیږي او دغه کم کانال چې د لپاره جوړ شوی دی د بی کیفیت دی خراب جوړ شوی دی مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ول دی غړول نه جوړ شوی لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق براش سرابات خر برو خان شي.
مقصد دا دی چې چا اساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوز یې خده کې چې ته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړ شي او خلک به مستفید وي.
کونړین وای 2 کاله په پوره کې دوه دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد اخست او ټول چاري برېښنا شرکت ته سپارلي. ماشينونه سپړلي خو لا هم د یاد وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینه ندی مندلی. دوی وای د 13 وسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي. کارونه ټول خراب شوی دي.
یو انجینر چې په خای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل پر بند کارونو له پیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو قومي مشرانو یو شمیر وکیلانو وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګیدلې وسایل کمزوري دي او اوس څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته دي دند وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلوم او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوډ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیون امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وي او ژمنه شوې وه چې کارونه به یې په 2018 کې بشپړ شي او 2.1 میګاواټ برېښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی، خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روخانه کېدو ته له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېدل. د نن ورځ سبا 15 دقیقې بحث کې د منځني ختیځ کړکېچ او د هغې اغېزې پر افغانستان باندې بحث وکړو، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ سرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دې د یو دیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو او اواری ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دې لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکېچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیزې وکړي. وروسته لاغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نه قانون اعلان کړ، څو ساعته وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکي لاریون یې کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکي سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم ولاړل. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر 6 پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبل. نوموړي لیکلي دي تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوانه قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ټی ټی پی هم نن رسنیو ته په استول شوی یو پیغام کې لیکلی چې د خیبر زول کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر لنهمې تر 13 بریدونه نه کوي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یکشنبه ناوخته نیولی او نامعلومه ځای ته لیږدولی دی. اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل شو. او د ښځو د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې به نن انګلستان او جنوبي افریقا په متحده عربي اماراتو کې له یو بل سره مخامخ شي. ټاکل شوې دغه لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې په شارجه کې پیل شي. پرون هند پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړه او ویسټ انډیز وتوانید سکاټلند ته ماتې ورکړي. د ښځو شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ د پنجشنبه په ورځ پیل شوې او پایلوبه به د اکتوبر پر 6 وشي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هر کلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغې جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس دلی د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر یو دیرشمه د تهران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې وژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې وژل شو. د دوی وژنې په سیمې کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله سوه. پاینی حل کې نن د اکتوبر 8 نیټه ده چې درویش کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 25 دقیقې د باس میلمانه دی. احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر و، رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژند درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې وروستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو تاسو کوم د کوټه سلامونه وړاندې کوم. د پامه خو لا نورم غورځولې دي. اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نتوجو اخو لاړلند، د غزي د جنگ په لنبا د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې د اثرات خپل لري، یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې کینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نور حقوقي مسایل ته په خبري میانه کیږي. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلی دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
سلامونه تاسو ته او د بحث درنو ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولې دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه شي کولای. او یوازې بحث هغه څه کیږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کیږي، طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شانو باندې بحث کیږي. طالبانو تر اوسه پورې دغه سی او استازولي هم الته یو قانونمن داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنۍ مشروعیت ولري، چې دوی دغه نظام په مټ باندې پاغه یو قانوني استازولي باندې وکولای شي، په هم خپل ځان مطرح کړي او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کړي. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د ادب مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر دې ربرده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي، یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستل سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدا ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي، هلته یو داسې ډله حاکمه شوې ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حاکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښ ته نه پریږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
ډېره مننه عزت الله پیژند هم را سره دی. پیژند صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ چې مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
سلامونه د باس ګډوال ته او ساسټولو او ریډونکو ته. زه فکر کوم په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غ پلان نه بخي چې کلون نه مخکې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنی ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جګړت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي، دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کیږي او دا د غرب او د سترو نړیوال سیاستونو د پلان یوه برخه ده چې عمل کیږي. او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولی جمهوریت وپرځول شو او ولی طالبان راوستل شول؟ جواب واضح دی، که څه هم دا امیخي څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه هر حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکی وه او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګټ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخکې تللی وای. نو دا پلان شته، دا پلان په لیکدل عملی نه و ځکه داسې اداره رامنځته کړه شه. اوس ولی منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی، دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګوري د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولې کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو حتی د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ لپاره نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عمل کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو، ولی افغانستان ولی د منځنی ختیځ هیوادونه تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې، دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده، اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما در افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر
غنی وادنه د زیرمو د پلاوه خصوصا د چیرو د پلاوه د چیرو د زیرمو د پلاوه او د نورو قیمتي قانون او د زمکه لاندې شتمنې له پلاوه د منځنۍ ختیځ وادونه ډېر شتمن دي ځکه نو توجه ها خواته وشته ده د بل پلاوه د جو پالیټکس له نقطې نظر منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته دا د دغه برخې په حال نو چیرې ده چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرولي یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او ولکه لري هغه په دې معنا ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکه لري دا یې دوهم ټکی دی چې یا دوهم نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتی ده تاسو وګورئ د په دې ورستۍ کې تیرونی د منځنۍ ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شو دا په دې معنا ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي نور هم خرابې دي او هدف هم دغه دوه عمده علتونه و چې د خلکو لپاره د خلکو په جواب ما وویل نور علتونه مست او فکر کوم هغه د پروګرام تر حوصله اوس وته خبره ده
ډیر مننه شغلې سیار داود زای نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حمله دریوشت کاله پر اسول دا تحول افغانستان ته څومره مهم او څه تر لاسه کړل او څه له لاسه ورکړل
دا څه دی چې ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې را یاد کی او د 2021 افغانستان ولو کې سقوط هم کړی منګو تاسو ډېر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو خاره خبرې دي مګم د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګنخ کاری په اسانۍ باندې لکه د قوانینو د مقرراتو په خیدل او زیاتېدل او بهتره کېدل همداسې د تعلیم کچه لوړېدل د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوره شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدل او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت تر لاسه کړ په دنیا کې په نیوم لسیز کې هغه څه وعده کوي چې نن پرو دې مګم د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلود سیالو نړۍ کې خپل رول درلود په سیمایي نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلود او خپل دریز څرګندول شو نو لیست د پرمختګونو ډیر زیات دی بعضی یو څه ستونزې سره مواجه شي ویدي د طالبانو برتر راتګ نه په شاله کې دی روان دي مګم خدای فضل دې پرمختګ دومره و چې مونږ ویل شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی همدا او تر دې حدا پورې بدل شوی دی او پرمختګ دی چې برته هغه د نیوې ملسیزې حالت ته وړل دا به شونې نه
ډیر مننه اندر صاحب درویش کلمخ کې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت رنګ کړ یو نسبتا دیموکراتیک نظام را منځته کړ نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیک ارزښتونو تجمن نشکري خو د نړیوال ټولنې چلند ورسره بدل نشکري ستاسو نظر څه دی چې نړیوال ټولنې مولې د دې پوړاندې نرم دریز لري
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه د دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه غوی تل دی لا ابتدا نه د قناعت ورکړل شوی وو خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډیر تو دوه ګرځېدو شاخوا هیوادونه ته پاکستان په دې کې ډیر زیات لابي وکړه چې طالبان بدل شوی دی او طالبان اما غ پخوانی طالبان نه دی لکه تیر سي ډیر متهاجر دي او هرڅه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی بیا به یې امغه ویډیوګانې ورته ښکارولې چې طالبان ګوره وستغه سي ویډیوګانې جوړوي او په خوای دي عکسونو باندې بندیز لګولې یعنی ګڼ داسې څه ورکول خلکو ته په دې باندې خنات ورکو او دوی داس فکر وکړو چې وادونه لې ابتدا نه داس فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم تغیر کړی دی. خو په ورستیو کې طالب ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولې د طالبانو هیڅ تغیر نه دی کړی. لا طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل دي. هغه هغه سړی سي اخ سړی هم یې اغله د بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس په کومه کار ورسېږي کنه. یعنی طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی. چین ور سره تعامل کوي د خپل ګټو لپاره تعامل کوي بیا هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دی پیژندلې. همدارنګه د نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غیږ کې اوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې پاکستان ګټې به تضمینوي په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي. یعنې دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي په کنټرول کې دي. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کېږي په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل. امریکایانو خپله لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا وسی ګوکه په رسمیت په نه پیژني. تاسو به د دوی د قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډیره زیاته تکرار شوې ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارت سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارت نه پیژني. دا کلمه تر متن به زیاته تکرار شوې ده. ولې ځکه دا لومړی ورځ طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی خلک په رسمي ډول تعامل نه شو سره کولای. دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاري ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي مار یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دې په خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډیر زیات هڅه وکړه په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسیوی دي تر اوسه پورې سیوادم د پرسمیت باندې نه پیژندل.
ډیر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي دغومره خطرناک ده نو دښمنۍ هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي یو څه ډېر پیسې ورکړي هغه یې اخیستلی شي هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه ده نو د دې تر څنګه طالبان په لومړی دوره کې د طالبان په لومړی دوره کې متصوبودي د لچه هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوي سرچینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو جوش حرکت و دا رامنځته شو دا د خلکو د منځ څخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده د یو استخباراتي لوبي او د یو استخباراتي پلان برخه وه او څنګه چې راوپرځول شو له هغه هم یو پلان وو د دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانا کی او دوی ته د پردې تر شا اوس دا شواهد
تابر سره سی ویږي ویل سی و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه منئ چې موږ ته سماره وسپاري دا چې دوه سماره په نسپارلو کې د نړیوالې ټولنې څخه تا هغه بیل باسي اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم اوس د طالبانو د راپور ځول یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په پلاس کې دي او هغه سترتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او د دې نتیجې ته رسیدلی یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي دغه شی او دغه سرات حکومت به اول کړي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا یو آپشن د دې د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبې د یو د پلان د یوې برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کیږي.
ډېر مننه داود زید صاحب. د طالبان په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي. نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟ داوزت صاحب مایکروفون مو بند دی که مایکروفون
چلانه د څه د اتحاد کلمه یو غیر حقيقي کلمه ده په سیاسي دګر کې مونږ او تاسو کده نور نړۍ سیاسي فضا ته وګورو الته هم اتحاد نشته د سیاسي نترمنځ اختلافات ډیر زیاتی په جوور بحثونه کې په مختلفو مسایلو باندې نو په سیاسي دګر کې اجماع بهتره کلمه ده چې سره وکړي چې ولې د افغانستان د سیاسيونو ترمنځ اجماع ده رامنځته شوی او دی کله زرا شاته پاتې دي باید کارو شي خو لازم نه ده چې یو واحد دګری کې دې شي چې څو دګری به د خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه یو اساسي ستونزه دلته ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولای ځانته یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي ځکه چې هیڅ هیواد ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت په خپل خاوره کې اجازه ورکړي کله د سیمې هیوادونه یو کله د نړۍ هیوادونه او د دوی د دې هوادو اجازه پرته افغانستان په تبیید کې سیاسيون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول تخپل سیاسي چارې مختبوزي او آدرس ډیر یو مهم شی یو آدرس چې نه بیا فکرونه پراګندهي مجالس هم پراګندهي او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي د یو اساسي ستونزه هم ده زه مطمئن یم چې یو هواد رامنځته شي د یو هواد چې د افغانستان ملي منافو سره ټکر کړي او الته د دفتر جوړولو فضا را برابر شي نو سیاسيون به الته لار شي او هغه ادرس کې بدوي کول شي چې بویم مسایل باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي د سیمه بازه هیوادونو یو څه علاقه کودل په دې کې خو هغه د هیوادونو دي چې افغانستان سره اساسي د منافو ټکر لري نو د سیاسيون څومره زما معلومات د علاقه نه لري چې الته لار شي او غل تخپل سیاسي فعالیت شروع کړي ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي بیا
ډیر مننه. شاوخوا یو نیمه دقیقه لرو. اندر صاحب که په لنډو کې راته وایست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام هغه ولس چې وخت یې رایه ورکول خپل مشران یې ټاکل نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
که په لنډ ډول باندې ووایو یوازې هغه ولس نه سي رایه ورکوله بلکې هغه ولس چې طالبان یې په اوغو باندې ټکول یا هغه خلک چې طالبانو ته الابي کوله حتی په جمهوریت کې به مو د جمهوریت له دغه نه به د مزایاو نه به ګټه اخیسته هغه خلک چې په کلیو کې وو بیخي په همدې طالب دا باور ورکړی و چې بس که نظام چپه سو او دلته اسلامي نظام راغی هر څه به ګل ګلزار وي. ټول ولس څوکه طالبانو سره موافق وو او څوکه طالبانو سره مخالف وو، څوکه د جمهوریت پلویان وو او څوکه د جمهوریت پلویان نه وو، څوکه په دې منځ کې ناستو ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پوښتل کېږي نه، ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډېره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم، دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناستې، خدا درې حالت دی. دغه دا ټول د نجونو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب یې نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس ته اصلا دلته هیڅ نظر نه کېږي، ولس هیڅ معنا نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنا دی، ولس د ولس خبره اصلا نه اورېدل کېږي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.